درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبري مجله د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې په کې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتیدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي خبر پاڼې کې ویلي د افغانستان اسلامي امارات په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان ناامن کړي او یا د افغانستان خبره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللې وي. په ننګرهار کې سږکال د ګوزان یا پولیو 15مه پیشه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیشه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخنی ولې ده. په پام کې وه په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزان ضد کمپاین عملی شي. دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخه نیولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. تر دې مخکې د سږکال له پیله څلور مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت تغراس د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبري کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیره دوشنبه ویلي وو دی به په دې غونډه کې ګډون وکړي او راپور به وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ریچارډ بینت او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه ویناوې وکوي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په ننګرهار کې د یوه کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د اته سوه کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړ دا کانال یا اوبلاره به چې یو کیلومتر اوږد دی او 250 هکتاره باغونه خړوبولی شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. وروسته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. له ایران سره د سعودي عربستان چې سنیان ورباندې واکمنی کوي اړیکې وروسته له هغې ترینګلی شوې چې په 2016 میلادي کال کې د ریاض لخوا د یو شیعه دینی عالم نمر باقر النمر تر اعدام وروسته معترضانو په تهران کې د عربستان پر سفارت او په مشهد کې پر کنسولګری حمله وکړه. د ایران په البرز ولایت کې لشته دشه دولستنه په کورونو کې د جوړو شویو شرابو د چلو لکبل مل شوي او تر سلو ډیر نور مسموم شوي دي. دغه ولایت د پولیسو قماندان حمید حداون پرون وویل چې دغه کسانو صنعتي الکول او اوبو او جنو نورو شانو سره ګډ کړي او بیا چلی وو. ویل کېږي چې ممکن د قربانیانو شمیر تر دې ډیر وي ځکه چې شاید ځینې مړي روغتون ته وړل شوي نه وي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمېنې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ د روان کړکیچ کمول دي. بلینکن نن ماسپښین له ډول رتبه چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا لکه چې د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې. چین ته د یو جګپوري امریکایي چارواکي لومړی رسمي سفر دی. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري یو نوې سروې شي ډېر افغانانو د بیوزنۍ له کبله خواړه کم کړي دي. ډاکټران څه وایي؟
او هغه میندې چې مندواري وي او دوی نه ډېرو غذایی مواد تا ضرورت لري.
په بلخ کې پر ښځینه خبریالانو نوي بندیزونه لګول شوي دي.
دغه نوې نوی قوانین چې وزکې په خزینه خبريالانو باندې هغه نه وړه چې ته په کور شي.
په افغانستان کې د ایران سفیر وایي چې طالبان ورسره منلې ده چې د ایرانی متخصصانو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او په افغانستان کې د اوبو وضعیت له نږدې وګوري. په اوکراین کې جګړو نور زور اخیستی دی. له سپورتي موضوعاتو مهم خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ارسبونی د ظرفیتونو پروژې موندنې شي چې اقتصادي او بشري کړکیچ افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې له داسې لارو څخه کار واخلي چې ځینې د دوی پر روغتیایي وضعیت اوږدمهاله منفي اغیز لري. د خوړو د رژیم بدلونونه او یا په ورځ کې د درې ځلو خوړو پر ځای یو یا دوه ځله له دې ستونزو سره د مقابلې تر ټولو عامې لارې ګڼل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
سلامونه اونې کې نه مې ومني څنګه چې تاسو ویلې دا ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې ښیي چې اقتصادي او بشري کړکیچ یو شمېر افغان کورنۍ دې تاړي کړي چې د مقابلې له تکلارو څخه کار واخلي چې ځینې اوږدمهاله منفي پایلې لري لکه د روغتیایي وضعیت خرابېدل د پورونو ډېرېدل او د بېوزلۍ د کرښې لاندې د خلکو زیاتېدل. په دې څېړنه کې چې د کابل ښار په پنځمې ناحیې او د کابل د خرابغ ولسوالۍ په کلیو کې ترسره شوې ټولې هغه کورنۍ چې څېړل شوې او ترې پوښتنه شوې سل په سلو کې له ګرانبیو خوراکي توکو لکه غوښې تازه وچه مېوې او هګیو له خوړلو ډډه کړې. په دې څېړنه کې زیاته شوې چې د دغو کورنیو کې یو لسلنه یې په منظم ډول درې وخته خواړه نه خوري او خپل مالونه لکه کاڼۍ څاروي او ځمکې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پلوري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د روغتیایي درملنې څنډول یا پرېښودل دوه اویا سلنه د خپلوانو او ملګرو څخه پور اخیستل اووه څلوېښت سلنه د کورنۍ د شتمنیو پلورل څلور څلوېښت سلنه او د ماشومانو کار اته ویشت سلنه نورې هغه ستراتیژي دي چې په پراخ ډول کارول کېږي. په دې څېړنه کې د ماشومانو د کار په اړه اندېښنه ښودل شوې او له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره د بې کیفیته خوړو د خوړلو او د زده کړو د پرېښودلو اغېزې ته له جبرادیدونکې بلل شوي دي. په دې څېړنه کې چې د ارسونې د ظرفیتونو پروژې لخوا ترسره شوې بشري مرستې د مبارزې او مهمه ستراتیژي بلل شوې خو ویل شوي چا سره چې خبرې شوي دوی ویلي دي چې د دې شاهدان وه دا مرستې په برابر ډول نه دي ویشل شوي او ادعا یې وکړه چې د مرستو په ویش کې فساد موجود و خلکو ته سمې نه دي رسېدلي. دا ویل شوي چې اوسني چارواکي د دروازې ساتونکو په توګه عمل کوي او هغه کسان چې په ړنګ شوي جمهوري نظام کې له امنیتي ځواکونو سره کار کړی دی د پیژندلو له ویرې د مرستو په لستونو کې خپل نومونه نه لیکي. د ارزونې ظرفیتونو غیر انتفاعي پروژه یا ECAPS د یو سلو پنځوس هیوادونو د متخصصینو یوه ډله ده چې په 2009 میلادي کال کې په بیړني حالاتو او پیچلو کړکیچونو کې د بشري اړتیاو د ارزونو په کولو لپاره په جنیوا کې تاسیس شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. مننه.
مننه له تاسو څخه هم د ارزونې د ظرفیتونو پروژې په دې راپور کې ویل شوي وو چې د منځنۍ کچې افغانانو په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله خپل غذایي رژیم او دغه شان تفریحي فعالیتونو کې بدلون راوستی ځکه د دوی اقتصاد نور د توان نه لري. د پروژې د ارزونې پر بنسټ دې تغییراتو د دوی فزیکي توان او رواني حالت سخت اغیزمن کړی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ارزونې د ظرفیتونو د مؤسسې د دې راپور په اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې یو شمېر افغانانو ولې پریکړه کړې چې په خپل غذایي رژیم او تفریحي فعالیتونو کې بدلون راولي.
دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده ځکه چې که تاسو وګورئ په دغه تیرو دوو کلونو کې ډېر زیات خلک بیروزګاره شول. د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه نور هم خراب شو. د کار فرصتونو زمینه محدوده شوه. په همدې توګه په هغه نړیوال موسسات هغه سفارتونه هغه دولتي اداراتو کې چې پخوا خلک افغانانو کار کول هغوی طبعا اکثریت تقریبا 90% خلکو خپل روزګار د لاسه ورکړل. دا په دې معنی چې خپل دا د خلکو په ژوند باندې منفي اثر غورځولی شي، نو طبعا دا په خپل یو منفي اثر دی چې د خلکو په ژوند غورځولی شي، او همدا لامل دی چې خلک په خپل روزمره ژوند کې ډیر هغه مسائل په نظر کې نیسي چې هغوی نشي کولای هغه لومړیتوبونه دوی خپل د ژوند پوره کړي. بنان دا په خپل یو منفي تاثیر دی د خلکو په ژوند باندې. د بیلګې په ډول پخوا تاسو لیدل چې کورنۍ یا فامیلونه د تفریح او د سیاحت او د دې نورو مسایلو دپاره له خپل ماشومانو او اولادونو سره د کابل هغه اطرافو ته تلل، اوس دا کار ځکه نشي کولای چې یو خو اقتصادي ستونزې دي، بل دا چې ځینې افراطي محدودیتونه دي.
د خلکو د خوړو رژیم تغییر او بیا په تفریحي برخه کې د محدودیتونو رامنځته کول څونه کولای شي د خلکو رواني حالت متاثر کړي، او د خوړو د رژیم تغییر بیا څونه کولای شي د خلکو فزیکی حالت متاثر کړي؟
کله چې د عوایدو منابع نه وي، کله چې معاش نه وي، کله چې یو انکم نه وي، نو دا خلک څنګه وکولی شي چې دوی خپل روزمره هغه خوراکي توکي یا نور هغه کوم ضروري توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته پوره کړي؟ ماشومان په یو کورنۍ کې شته، ماشومان هم سالم غذایی تغذیه ته اړتیا لري، دوی نورو سهولتونو ته اړتیا لري. مګر متاسفانه اوس خلک دا کار نشي کولای ځکه چې هغه کوم معاش چې پخوا دوی درلودل اوس دوی نه لري. نو دا طبعا خپل اثرات لري، منفي اثرات لري. او د دغه سروې پر اساس دا چې د کابل په دریو حوزو کې شوی، که په ټولو حوزو کې وشي او که په ټول افغانستان کې وشي، نو طبعا نتیجه به همدغه سی وي. ځکه موږ او تاسو پوهیږو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، د افغانستان حالاتونه خبر یو، خپل د کورنیو حالاتونه خبر یو، روحي او رواني شکنجه او فشار د افغانستان خلکو لپاره.
د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د کابل په ګډون په ګڼو ښارونو کې ځینې تغییرات رامنځته کړي، هغه په څلور لارو کې وي یا تفریحي سیمو کې، خو بیا په ورته حالت کې د تفریحي سیمو ته د ښځو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه رامنځته شوي دي. نو کلی یو خونه د تفریحي سیمو په ښکلاو باندې کار کوي، یو بل خونه بیا د کورنیو په ځانګړې توګه د ښځو په ورتګ باندې محدودیت وضع کیږي، نو دا څونه کولای شي خلکو ته ذهني آرامي ور په برخه کړي؟
او ګوره، یوازې د یو چوک یا د سلورلارې جوړول او هغه باندې د نمایشي ګروپونو لګول دا اساسي او بنیادی کار نه ده. نه، د بنیادی کار عمل منفیه سترې پروژې دي چې هغه د برېښنا بندونه دي، هغه د سیمې په کچه هغه ستر او ملي پروژې دي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي، ګټه د ټول افغانستان ولس ته رسیږي، یا ځینې اقتصادي او هغه زیربناوی یا ځینې سترې پروژې هغه دي. نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه سي زیربناوی او هغه سي عمل منفیه پروژې په نظر کې نه دي نیول شوي او نه تر سترګو کې. سره دی چې په یو داسې بد حالاتو کې دوی یو څو شېبې تفریحي پارکونو ته چې دوی لاړ شي له خپل کورنیو سره، اما دوی نشي کولای ځکه محدودیتونه پرې وضع دي، ځکه بیلابیل هغه افراطي فرمانونه چې دي هغه ورباندې وضع شوي دي. نو بنان خلک نشي کولای چې په فکري او آرام او فکر سره دوی خپل کورنیو سره تفریح او سیاحت ته لاړ شي.
مدنی فعال میرویس عمر خیلو چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تیر جمهوری نظام کې د دایکنډي ولایت د امنیه قمندانې د شزینه پولیسو د جلب و جذب د عامر صبر و رضایي خپلوان وای نوموړي او دوه خوندې شپږ ورځې مخکې د طالبانو د حکومت استخباراتو د ریاست لخوا نیول شوې دي. د اغلی رضایي د خپلوانو په خبره دوه خویندې وروسته له څلورویشتو ساعتونو د مشرانو په مزګرتوب د طالبانو له بنده خوشي شوي، خو په خپله لا هم په بند کې ده. د صبرو رضایي نیولو غبرګونونه پارولی دي، او د ښځو د حقونو فعالان د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د نرګس مومن حسن سي په راپور کې واوري.
سلامونه تاسو درنه اوریدونکو ټول ستړي ماشي، څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور په دای کوند په دې جمهوریت نظام د پولیسو د برخو د جلب او جذب د پولیسو په برخه کې د خزانه جلب او جذب امیر صبر رضای پاره دی دا 13 ورځ البته شپږ ورځې مخکې په دایکوندی ولایت کې د دې دوه خويند سره د دایکوندی په مرکز په نیلي ښار کې نیول شوې ده. نو په دې اړه موږ د دې خپلوان سره خبرې وکړې، د دې ماماد نور سره خبرې وکړې، د غیر خبرو پر اساس باندې په لومړي سر کې دا خبره تایید کړې ده او دا هم ویل دي چې دا او د دې دوه خويندې د طالبانو د استخباراتو له خوا ونیول شوې، خو خويندې د مشرانو د سلام مشورې وروسته څلور ساعته وروسته بیرته آزاد شولې. خو صبر رضای لا هم د طالبانو په باندې کده د دې خبرو پر اساس باندې چې هغه دلایل چې دوی ورته مخامخ کړي طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست د دې خبرو پر اساس باندې چې څو دلایل دي، یو دا چې د پټی جمهوریت نظام کې کار کړی دی او دغه یو لوړ رتبه په اصطلاح امیرانو څخه او دغه ترڅنګ دا په فحشا باندې تورانه کړی دی، ګواکې دا چې د نورې خزي فحشا او ته رابللی، نو دا چې الهتونې بللی چې دغه پر اساس باندې دوی دانی ولید او دا به نه پریږدي. نو دغه ترڅنګ مو د دې یو بل خپلوان سره هم خبرې وکړلې او هغه هم خپل غاګې نه خبر کړي، خو په لیکلي پیغام کې بوته دا خبر منلې ده. نو د دې ترڅنګ مو د زینو هغه کسان سره خبرې وکړلې چې د په خپل پته د طالبانو باندې تیر کړی و چې دغه لړاله ځینې خزینه فعالان ویل کړو قیاسای او ځینې نور مرمن هم ویل غوډ خبر پر اساس باندې چې دا واقعا د طالبانو سخت د نظام سیاست چې د تیر دوه کال رئیس په هغه شکل باندې ادامه لري او هیڅ تغییر پکې نه راځي. نو د متریزه خزونی ول د خبري اعلان نیول دی په خواني پاوزيانو نیول دا ټول هغه څه دي چې دا په دې معنی دي چې واکه افغانستان په هیڅ صورت د خزو لپاره یو محفوظ ځای نه دی او دا هم اضافه کوي چې میرمن صبرور یزي هغه میرمن چې د تیر دوه کال رئیس د طالبانو د سخت دریزانه پالیسي پړه چې د خزو په وړاندې لري د هیڅ نه خبرګون نه دی خوتلای دی. په ورته وخت کې مونږ ډیره زیاته هڅه وکړه چې په دایکوندی ولایت کې موږ د استخباراتو ریاست ځینې چارواکو سره محلي چارواکو سره خبرې وکړو، خو لا پدې مرغه بریالي نه شولو او دغه تصمیم د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد سره خبرې وکړلې. خو هغه په لیکلي پیغام کې لن فقط هم دا ولي کې چې د دې په اړه موږ تجزیات راکړي، خو خبره تر د موږ د راپور تر خبرو پر موږ هیڅ معلومات را نه کړل او دغه تصمیم موږ د کورنۍ چارو وزارت باندې نافې چاکور سره د غیر ماوینینو سره د مجاهد د ماوینینو سره هم د سړي استخباراتو د برخوان سره مهم خبرې وکړي، خو دوی موږ ته د راپور تر خبرې دوه پورې هیڅ معلومات را نه کړل. نو دا ټول اندېښنې په داسې حال کې دي چې موږ یو میاشت مخکې هم البته شاوخوا د احراری په نوم باندې یو انزورګر هم د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوی و، شاوخوا یو میاشت کېږي او دغه ترڅنګ د قلم د لارې مشر ویسا او د هرات د پانتون استاد پارسی دغه تڅنګ د هرات د زندانونو رئیس اغلی عزیزه الیاس هم د طالبانو خوا نیول شوې دي. خو شاوخوا یو میاشت دی یو مشنه هم ډیر وختونه کې چې په بل بل وختونه کې نیول شوې دي، خو لا هم د دوی د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړی.
ډیر مننه حسن زی. د شزو په ارتباط بل خبره دا چې کلی ویخوا نیول کیږي، نو لبل خو په بلخ کې یو شمیر خبري اعلان وایي چې د طالبانو حکومت پر رسنوي کې د دوی په کار نوی محدودیتونه لګولې دي. د دې بندیزونو پر بنسټ دوی له نارینه سره خبري نشي کولای، له محرم پرته دندې ته نشي تللی او داسې یو ځای کې دند هم مخکینه شي وړلې چې همکاران ټول نارینه وي. خو په بلخ کې بیا د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست دا اد آر ادوی د دې موضوع جزئیات لیمې سپیشلی اورو.
سلامونه تاسو ته لیدون کاوریدون کو ته مکه هم د طالبان حکومت لخوا پنجنو او خزو لګیدلو بندیزونو لامل دوی په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونو سره مخ دي. خو تازه په بلخ کې یو شمیر خزینه خبري اعلان یې دا کوي چې پر دوی نوي محدودیتونه لګول شوې دي. خبرونه کې له نارینه سره خبرې نه کول، له محرم پرته دند ته نتلل او په یو داسې ځای کې دند نه کول چې همکاران نارینه وي، له هغه نویو محدودیتونو څخه دی چې په بلخ کې د رسنیو په خزینه کارکوونکو لګول شوې دي. په بلخ کې یو شمیر نورو خزینه خبريالانو ازادي راډیو ته وویل د همدې محدودیتونو لامل خپل دند پرېخي او پر کور ناست دي. یو خبريال چې نه غواړي نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي پلار نشته او دوه ورونه هم له دوی بیل ژوند لري او اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. خو په خبره یې د طالبانو د حکومت لخوا پر خبريالانو د لګول شویو محدودیتونو لامل اړ شوي چې دنده پرېږدي. په بلخ کې دی سیمه ایز رسنۍ رادیو نهاد مسول سید محمد یعقوبی هم دا ادا تایید کړی ده. په بلخ کې خزنه خبريالانی وایي د خپل ستونزو په اړه د رسنۍ ملاتړ او بنسټونو سره اړیکه نیول ده، خو هیڅ پام تر اوسه ورته نه دی شوی. په بلخ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه هم ځواب نه کړله. خو د طالبانو حکومت د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او عامر عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره خبرو کې دا په خزنه خبريالانو د نویو محدودیتونو لګولو ادعا رد کړې ده. خو له دې ټولو سره سره په بلخ کې خزنه خبريالانې د خپلې دندې او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي هسې نه چې یوه ورځ لکه څنګه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ تړل شوي وي، د رسنیو دروازې هم وتړل شي. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په افغان نجونو او ښځو په تعلیمي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او نورو بېلابېلو برخو محدودیتونه او بندیزونه لګولي وو. خو داسې مهال چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوې، د طالبانو حکومت دا مسایل د افغانستان کورنۍ مسله بللې او د لرې کولو پر ځای لا سخت او زیات کړي دي. مننه.
مننه له تاسو څخه قدرمنو اوریدونکو. تاسې د ازادي راډیو د خبری مجله پر راډیو سربیره له فیسبوک او یوټیوب څخه هم اوریدای شئ.
تاسو ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پښوندې پړه له ازادي راډیو واوري.
وسم د اوکرين په لور د اوکرين له ځینو برخو په تیرو څلور ساعتونو کې یو اربیا د سختو نخټو راپورونه ورکړل شوې دي. اوکرين وایي روسي پوځیانو د دوی پر څنګهرونو او د خلکو د استوګ دي پر سیمو حمله کړې دي. په همدې حال کې اروپאי چارواکي غواړي اوکرين ته د وسلو د لیشت بهیر چټکړي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسد الله لودین را سره دی لده بوورو.
څاروان صاحب سلامونه. په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د اوکراین له بیلابیلو سیمو د تودو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر وایي چې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د دونیتسک، د بخموت، لیمان، افدیخت او مریان کاسیمی د جګړو شاهدان وي. د دې دفتر د راپور له مخې په دغو جګړو کې ټول ټال شپږ بیس ځای د اوکراین درنه سیمې په نښه شوي دي او په دغه جګړو کې له بیلابیلو وسلو نه کار اخیستل شوی دی. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې روسي پوځیان پرون د دوی پر سنگرونو او ګنمشت سیمو درسل وختوي حمله کړي او یو 50 سالو دولت وغندي وشتري دي. بلخو د دنیپرو پتروفسک والي سرهي لسول ویلي چې روسي پوځ د اوکراین د جنوب پر دې سیمه هم حمله کړې ده. دغه په وینا په ایران کې د شاهد پنوم جوړ شوې دوه بیلوټ الوتکې هم د اوکراین پر خاورا وشتل شوی خو دی وی چې د غلطه کې هدف نه رسیدلی او هدف ته رسیدو مخکې را نسکوري شوی دی. اوکراین کې د مهال چې جګړه ده بلورته د کاخوفکا د بند نړیدو هم د تیرو شاوخوا غونی درېونی راهسي بشري ناورین رامنځته کړی دی. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسي تر ولکې لاندې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته د مړو شمیر 1400 زیات شوی دی او دغه بند د جون په شپږمه ویجاړ کړی شو. چارواکي وایي نه هیڅ نور کسان د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله مړه شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون په ټلګرام کې لیکلي چې په خرسون او میکولایف سیمو کې 3600 کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي او یو ډېر نور کسان لا هم ترې تم دي. کیف د بند په دغه نړولو کې د ملامتۍ ګوته مسکو ته نیسي، خو مسکو بیا وایي چې دغه کار خپله اوکراین کړی دی. دغه وضعیت په داسې حال کې دی چې اوکراین د تیرو څو ورځو راهیسې تهاجمي یا یرغلیز عملیات پیل کړي او هڅه کوي چې لاندې شوي سیمې د اوکراین د روسي له کنټروله وباسي او بیرته په خپل اختیار کې راولي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو او اروپایي چارواکو تازه ژمنه ورکړې ده اوکراین ته او ویل دي چې ګویدیز بل اوکراین سره خپل پوځي مرستو ته ادامه ورکوي او دغه مرستې به لا پسې زیاتوي.
ډیر مننه لودین صاحب کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سپورت په دنیا کې انګلستان نن آسترالیا ته په کرکټ کې په ټیسټ لوبه کې په 3-2 منډو ماته ورکړه. له نورو سپورتي خبرونو مو بختیار ساحل خبروي.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. وروسته لغې چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش هیواد پر وړاندې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې غټه او ستره ماتې وخوړه. نن د کرکټ بورډ د وراوي کمیټه نوی ټاکل شوی مشر اسد الله خان په یو رسنیز کانفرنس کې د یاد هیواد پر وړاندې یو ورځنۍ سیالیو ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په دغه لوبډله کې اکثر هغه لوبغاړي چې په ټیسټ سکواډ کې موجود و نشته. دغه راز ځینې لوبغاړي چې له ډیره وخته د افغانستان په ملي لوبډله کې نه دي لوبېدلي راوستل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، راشد خان، نظمت الله مرزه، حشمت الله شهیدی، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، ضیا اکبر، عبدالرحمن او دغراز اظهار الحق نوید، وفادار مومن، سلیم صافی او سعید شیرزاد شامل دي. په دې لوبغاړو کې سعید شیرزاد او وفادار مومن له ډیر وخت وروسته یو وار بیا د افغانستان ملي لوبډلې ته راغلي دي. او سلیم صافی چې په تیر ټی 20 نړیوال جام کې د ډیسپلین ایشو یا مسلې له امله له لوبډلې کې نور شوی او بیا لوبډلې ته راغوښتل شوی. او اظهار الحق نوید یوازینی ځوان لوبغاړی دی چې دا ځل دغه سکواډ ته راوستل شوی دی. دغه راز په دې اعلان شوې لوبډله کې 10 نور لوبغاړي دي چې هغه په بیک اپ ریزرو کې یعنی په احتیاطي لوبغاړو کې ساتل شوی دي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان د دغه رسنیز کانفرنس پر مهال وویل چې دغه لوبډله به یوازې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته محدود نه وي، بلکې د روان آسیا جام او نړیوال جام سیالیو لپاره هم دغه لوبډله چیلان شوې ده. دا به د افغانستان استازیتوب کوي او په همدې لوبغاړو به کار کوي. د نوموړي په ټکو چې ریزرو لوبغاړي به هغه وخت لوبډلې ته راوستل کیږي چې کله په هغه مهمو 19 کسانو کې څوک زخمی شي یا څنور ستونزې ورته پیدا شي. نو د دې ترڅنګ هغه د بنگلاديش پر وړاندې شلوریزو سیالیو ته لا د لوبډلې اعلان ونه کړه او خای پر راتلونکي وخت کې اعلان کړي. د غراز زیاته کړه چې د افغانستان چټک توپ اچونکي نوین الحق چې لډیر وخته په یو ورځنیو سیالیو کې نو لوبیږي خبري ورسره کوي چې روان آسیا جام او نړیوال جام سیالیو ته آماده شي. بلخو د افغانستان د کرکټ یو شمیر څارونکي او مینوال د لدې عمله نیوکې کوي چې یو وار بیا د نړیوال جام سیالیو لپاره یو مختلفه لوبډله اعلان شوې ده او ځینې داسې لوبغاړي چې لډیر وخته په یو ورځنیو سیالیو کې نه دي لوبېدلي هغه لوبډلې ته د خلکو د پراخو کمپاینونو پر اساس باندې غوره شوې دي چې د دوی په اند دا کرکټ ته صدمه رسولی شي.
تاسو لا پیغامونو
تازه ډیر ډو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونو عدالت ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د موږ باغلان په لخمری ولسوالی خوجلوان په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځینه کومک را سی دلته نومان چې نوشته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورک سی کر سره نومان د 2000 نومان زر نومان ورک سی پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بيخي مستری سی نه. نو دا از مرزا تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خواته عدالت وسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون کو ردون کته وړاندې کوم. ز د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې ز د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سیمپونه رایلک محلي ټولګي ټول بریج دي ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او ښه پر وخت راکلل ماشومان مو ښه برابر کړ. و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه څه زده کړی واټو دینه هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و نړیوالو مؤسسات له طرفه څخه تشویق کېدل نو موږ د هله کو د طالبان حکومت څخه سمستون پنه راپریږدي